کړی مشهیدا مشال ریډیو ده د پینزو بجو په دې خبرې غړای کې زمام مجید بابر د پامیر ساحل او تکنیکی همکار جانتن رامری سلامونه ونه کې هلي و منئ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سرګندونی او د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د دې روانې غړای د سر موضوعات دي. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم د لمونږ راوړی دي، خو له هر څه مخکې د خبرونو تفصیل د پامیر ساحل.
پاکستان د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کړې. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم ټولنې د قبایلو راتلونکي حیثیت په اړه د ټولګوندیزي غونډې جوړولو اعلان کړی دی او یوې نا حکومتي ادارې ادعا کړې چې تیر کال په اوکراین کې پریوتې ملایشیایي الوتکه د روسیې بوک توغندي ویشتلې وه. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال د امریکایي خبريال ډیوډ اګنیشیس د تازه رپورت په جواب کې وکړه. دوی مختل ویلی چې د اټومي انرژي د سولېز استعمال په ګډون باید پر هرې اټومي موضوع له هیوادونو سره بې له تفریق او توپیره چلند وشي. موږ په خپل هم ملکی اټومي انرژي جوړو او د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کوو. د اکتوبر پر شپږمه په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د ډیوډ اګنیشیس په رپورت کې راغلي ځنې امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط وایي واشنگتن له اسلام آباد غوښتنه کړې چې د خپل اټومي پروګرام او د وسلو نظام تر هغه حده پر محدودولو د غور وکړي چې یوازې له هند د ګواښ په صورت کې خپل دفاع وکړي شي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګوندیزي غونډې جوړولو اعلان کړی دی. د دې سازمان سیکرټر نثار مومند نن مشال راډیو ته ویل پر دې موضوع دوی تیر مازیګر په پېښور کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په مشرۍ غونډه وکړه. مومند ویل په اسلام آباد کې د کېدونکو ټولګوندیزي غونډې نیټه به ژر اعلان کړي. د زیاته کړه چې ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه شي.
د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی او هغه دا دی چې مونږ د پښتونخوا عیسائی وو مونږ په پاکستان کې دل غواړو. نه د بلې صوبې خبره شته، نه د ټاټا کونسل خبره شته، د بعضې یو نیم جماعت تحفظات شته. مونږ د هغې دپاره جرګه ځو، هغوی مطمئن کوو.
د قبایلی سیمو د اتحادی د سیاسي اتحاد د وینا برعکس څو ورځې مخکې په ډیر اسماعیل خان کې د ټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو مشرانو په جرګه کې پریکړه وکړه چې د قبایلی سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د لولسه رائے واخیستل شي. تاسو لمشال راډیو خبرونه اورئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال او د بی پولي ډاکټرانو له سازمانه په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخنه غوښته ده. د اکتوبر پر 3 نیټه په کندوز کې د بی سرحد ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو په بمباري کې لکتر لګه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیايي کارکونکي هم شامل ول. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تیر ماښام ویل ولسمشر اوباما له افغان ولسمشر اشرف غني او د بی پولي ډاکټرانو سازمان له مشر جوائن لیوین سره په ټلیفوني خبرو کې بخنه وغوښته. هلته یاد سازمان ویلي د اوباما پر خنه سربیره د یو نړیوال پلاتنیز کمیسیون جوړولو غوښتنه کوي چې پر روختون د بمباری پلاتنی وکړي. د دې سازمان اجرایی یا انتظامی مشر جیسن کان بیگا په نیویارک کې خبریالانو ته ویل دوی د افغان ځواکونو ناټو یا امریکا پر تحقیقاتو باور نشي کولای. یوې برطانوي نا حکومتي ادارې په خپل لنډ رپورت کې داوه کړې چې تیر کال په اوکراین کې پریوتې ملایشیایي مسافر وړونکې الوتکه د روسیې بوک توغندي ویشتلې وه. د تیر کال د جولای پر 18 په دې پیښه کې په الوتکه کې سپاره ټول 298 کسان وژل شوي ول. د بیلینګ کیټ په نوم دې نا حکومتي ادارې ویل د الوتکې ویشتونکي توغندي بوک نظام د تیر کال په جون کې د اوکراین له شرقي سیمې د نیتسک سره په پوله د روسیې پر کرکس ښار کې موجود وو. رپورت وایي د الوتکې تر لوېدو یوه ورځ وروسته په دې نظام کې د څلورو پر ځای یوازې درې توغندي ریکارډ کړل شوي ول او دا نظام له بلې اوکراینۍ سیمې لوګانسک سره د روسیې پر پوله لیدل شوی وو. د بیلینګ کیټ دا دعوی د روسیې دفاع وزارت له هغه خبري غونډې سره په ټکر کې دي چې پکې روسیو چارواکو ادعا کړې وه چې ښایي ملایشیایي الوتکه اوکراینۍ پوځي جیټ الوتکې یا اوکراینی پوځ تر واک لاندې له سیمې په بوک توغندي ویشتل شوي وي. هغه الوتکې پریوتو پیښې نړیواله پلټون کې ډله به د رواني میاشتې پر 14 خپل پوره رپورت خپروي. له دې ډلې سره بیلینګ کیټ همکاري کوي. د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ ویلي په شام کې د روسیې په پوځي فعالیت کې اندېښمنوونکی زیاتوالی راغلی دی. نوموړي دا خبره نن تر هغې یوه ورځ وروسته وکړه چې روسیې په شام کې خپل هوایي کمپین په ډراماټیک ډول پراخه کړ. په برسلس کې د ناټو دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې ستولتنبرګ وویل اتحاد تیار دی چې د اړتیا په صورت کې په ترکیه کې د غړو هیوادونو سرتیري ځای پر ځای کړي. څو ورځې مخکې ترکیې ویلي ول چې روسیې او جنګي الوتکو یې د فضايي حدودو سرغړونه کړې ده. ستولتنبرګ وویل ناټو به د وروستیو پرمختګونو او د غړو هیوادونو لپاره د دې امنیتي اثراتو ارزونه وکړي. روسیې د سپتمبر پر 13 په شام کې د یاغیانو پر سنگرونو هوایي حمله پیل کړې چې ورباندې ترکیه او هغو نورو غربي هیوادونو انتقاد وکړ چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ په بریدونو کې برخه اخلي. د نوبل کمیټې نن بیلاروسي خبریالې او لیکوالې سویتلانا الکسیویچ ته د روان کال ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ. نوموړې په 1948 زیږیز کال کې د اوکراین په یوه وړوکي ښار کې زیږیدلې وه. د سویتلانا الکسیویچ پلار بیلاروس سایو موریه اوکراینی وا او دا په بیلاروس کې لوی شوی وا. عملته ژورنالیزم ولوست په یوه ورځپاڼې کې کار وکړ او بیا د نیمان په نوم یوه ادبي مجله کارکونکې شو. نوموړې په 1983 زیږیز کال کې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو ښځینه سرتیرو حال په اړه کتاب لیکلی و. سویتلانا الکسیویچ د پخواني شوروي اتحاد پوځ له سلګونو سرتیرو سره د مرکو پر اساس د افغانستان جګړې په اړه هم یو کتاب لیکلی و. او ایران وایي راتلونکې اونۍ د فرانکفورت له کتابي میلې پریکون یا بایکاټ کوي ځکه چې منتظمینو لیکوال سلمان رشدي د میلمه ویناوال په توګه وربللی دی. د ایران فرهنګ یا کلچر وزارت نن پر خپل وبپاڼه وویل په اسلامي نړۍ کې له رشدي کرکه کیږي ځکه چې د اسلام د سپکاوي کتابونه یې لیکلي دي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. ریاض مساخیل د کرنسیو یا د اسعارو له بیو او د موسم له حال سره
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل سلور روپیه سلویخ پیسې غستی کیږي او په یو سل سلور روپیه پنځه شپېته پیسې خرڅیږي. یو پونډ په یو سل اته پنځوس روپیه لستیا پیسې او یو سل یو کم شپېته روپیه شپېته پیسې. یو یورو په یو سل اوولس روپیه او یو سل اوولس روپیه پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال په اویش روپیه شپېته پیسې او په اویش روپیه پنځه اویا پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اتیش روپیه دیرش پیسې او په اتیش روپیه پنځه سلویخ پیسې. یو افغانۍ په یو روپیه یو شپېته پیسې او یو روپیه درې شپېته پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه دوه سوه شپږ اتیا غستې کیږي او دوه سوه څلور اتیا خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې آسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه یو کم دیرش او کم لس درجې، پیښور او بنو کې د پنځه دیرش او شل درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار پامیر ساحل او د موسم حال او د کرنټ روبای درته زمونږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کولې. د مشال ریډیو د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی ایټمی پروګرام فورم نه دی. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد وایي د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه به ټول ګوندیز سیاسي غونډه راغواړي.
پاتو مشران چې کوم دي هغه به خامخا شامل شي. نو په دې به مونږ ان شاء الله ډېر زر د اسلام آباد کې مونږ په دې باندې پیښ راوغو.
په بنو کې پولیس ایسوي اقلیتونو ته ویلي دي ستاسو د عبادت خانې حفاظت نشو کولای.
چې دای سپورټي مشتا نشي روکاوای داس په چار وکړو خدا خبره دا نه کوچ میز دینا چرچ بنداگی.
د بلوچستان په اسمبلی کې د یوې تحریک التواء لاره غوښتنه شوې ده چې پښتانه د ملک نور برخو نه بې دخل کول بند کړل شي.
څو ماده د انساني حقوق د پاکستان د عین ماده ماته اجازه ترکې چې هر پښتون په لاهور کې په کراچي کې په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار د ژوند د شاري حقوقو مکمل حق لرو.
قبایلی سیمه افغانستان او نړی مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسې تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنې غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او هم اوریدلې شي. ورو ده د خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. پاکستان وایي موږ د امریکا په ګډون هغه ټولو هیوادونو سره د پرم نه مقصدونو لپاره د جوهري توانایي د مرستو لاسنامه غواړو چې دغه صلاحیت لري. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر ویان د زیارت پرور د معمول غونډه ته د خطاب دوران وکړه. په دغه اړه نور تفصیل د اسلام آباد ریاض مسخیل راکړي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله د یو تپوس په جواب کې وویل چې پاکستان د پرمن مقصدونو لپاره د جوهري توانایي د استعمال په حق کې دی او غواړي چې ورسره د غلل کې مرستې وشي.
تر څو چې د سیول نیوکلیر معاهده خبره ده، نو موږ تل دا ویلي دي چې د امنیتي مقصدونو لپاره د جوهري توانایي په ګډون دی دغه لړکې د هیڅ چا سره امتیازي سلوک ونه شي. پاکستان د توانایي د کمی سره مخ دی او د دې کمی پوره کولو لپاره پخپل هم د جوهري توانایي استعمال کوي او د لړکی د نړیواله رولینا هم مرستي غواړي. د امریکا په ګډون هغه ټول ملکونه نه چې دا ټیکنالوژي لري.
د زیات کړه چې د لړکی د امریکا سره د ستراتیژیکي مذاکراتو تر لاندې خبرې روانې دي او دغه سلسله کې روان کال جون میاشت کې واشنگټن کې د دواړو ملکونو غونډه هم شوې وه چې پکې د پاکستانی پلاوي مشري خارجه سکتر کوله. د افغانستان په حق لاده او تپوس په جواب کې قاضی خلیل الله وی پاکستان افغانستان دورونه ملکونه دی او پاکستان به د افغانستان امن او کلاری کې مثبت کردار جاری ساتي.
مونږ افغانستان ته ژمن یو. زمونږ افغانستان سره دا لوز دی چې په هر څنګه کې به د هغوی پوره پوره مرسته کوو او مخکې مو هم مرسته کړې ده. تاسو ته پته ده چې د تیرو دیرشو کالو راهیسې د دیرش لکونه زیات افغانان پاکستان کې میشت دي او دا د پاکستان لخوا د رورولۍ یو پیغام دی. وزیر اعظم د کابل د دورې پر محل دا ژمنه کړې ده چې د پاکستان خوره به د افغانستان په ضد نه استعمالیږي او موږ په هغه ولاړ یو. د افغانستان امن لپاره پاکستان د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل کې مرسته کړې ده او کارتون کې هم دواړه غاړې مذاکراتو ته تیاریږي، نو موږ هم مرسته کولو ته تیار یو.
قاضی خلیل الله زیاته کړه چې پاکستان د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد بحاله کوشش کوي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
دغه ټول خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستل او هم اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې نړۍ د حالاتونو لمحه په لمحه غړی په غړی خبر شئ، نو موږ سره د ټوئیټر او فیسبوک ته لارې ملګری شئ. تاسو ته څنګه معلومه ده د قبایلي سیمو پارلماني غړو په قومي اسمبلی کې د آئینی بدلون لپاره یو بل وړاندې کړی دی. پدې باندې به لا پتن لګي چې کله به پدې بحث کیږي. خو د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په د قبایلي سیمو د ستونزو په اړه او د حیثیت په اړه یو ټولګوندي غونډه راغواړي. پدې اړه باندې نور تفصیل سراج زهیر نه اورو.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټ سیاسي اتحاد سکتر نثار مومند وی چې د لړکی د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق په مشرۍ کې په پیښور کې د شورو په مازیګر یو غونډه وشو چې پکې د ټول ګوندی سي غونډې را بللو فیصله وکړې شو. د کومې نیټه چې با یو څو ورځې کې اعلان کړې شي. نو موړي په دې اړه وی
زمونږ ټینګونه په دې سلسله باندې روان دي او په دې زمونږ غورم روان دي. الله مونږ ډېر زور په دې سلسله باندې د ټولو پاټو اتیشي راغو او دا مون فیصله هم کړی دا ډیر زر چې پاغې کې بعد د ټولو پاټو مشران شرکت دغه ټول مشران دې پکې شامل شي. د پاټو مشران چې کوم دي هدي پکې خامخا شامل شي. نو په دې به مونږ ان شاء الله ډیر زر د اسلام آباد کې مونږ په دې باندې پیشي راوغواړو. په دې چې زمونږ موقف د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی او هغه دا دی زمونږ چې مونږ د پښتونخوا عیسایي وو مونږ پښتون پاکستان کېدل غواړو. نه د بلې صوبې خبره شته، نه د هغه کونسل خبره شته. نیخ په نیغه سیاسي ګوندونه دې باندې رسېدلي دي. هغه د بعض یو سیاسي نیم جماعت تحفظات شته. مونږ دا غې د پاره چې دینو جرګزو هغه مطمئن کو او په دې خبره باندې به غوږ ځان سره راځي کو.
د پاکستان ته ځیکاران د دې غونډه په اړه سوي کله چې مشال ریډیو د سیمایزو او سیاسي چارو ته ځیکار ډاکټر خادم حسین نو پختل نو هغه وې
ما خلل چې د غونډه په حواله خو یو خبره ده چې د ریاست یا د ریاستي استابلیشمنت باندې د فشار وړلو د پاره خو یو خبره کېدی شي. د غونډه په شکل کې کېدی شي، د سیول سماج تنظیمونو په شکل کې کېدی شي، د میډیا په ذریعہ کی دیشی اور مختلف اسکولوں کی دا روان امدی کو دے دا پار جی کم مہم خبر دادا جی دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ دا فاٹا پا حوالہ دے انتظامی پی وستن دے سیاسی پی وستن کم انتظام دے اغلتا مروج کول دا دمرا مہم خبری دی چی بے سرا چونکہ خارجہ پالیسی ان پر شکل کے تڑے لیدا اور خارجہ پالیسی پاکستان کی سوک جوڑی اگا معلوم خلق دی معلوم ادارہ دا کو فیصلہ بہرحال کی دا چا پلاس کی دا نو پکار دا دی چی اجی فیصلہ ہوگی
یو بلتا قبائلی چارو تزیہ کار ڈاکٹر اشرف علی مشال ریڈیو تا اوی چی دا فاٹا دا مسلو دا حل نپارا دا کس مغنڈی ڈیری گٹاوری ثابتی گی
پکار خود دیر سا دی چی حکومت کی او وقت راغل دے چی یو سلو پنزل اسکالا ہوشو اگا قانون چی دا اگے پیام کی طور قانون ہوئی دا اگے دا لاندے چی دے دا فاٹا خلق جوند کی نو دا جمہوریت پا دے دور کی دا اگے طور دور خاتمہ پکار دا دا اختیف سیار دا خاتمہ دو دا پارا یقینی چی کوٹل گامونا اغسطل پکار دی کم چی دا حکومت کار دے خوکو فرس کا اگے نکی نو دا اگے دا پارا دا کس محل زلی چی دی نو زمان پا خیال باندے دا یو پازیٹیو گام دے پا یو مثبت گام دے پا دا غاڑا باندے تا سو گو رہے اس دا جمہوریت دور دے دا یو اشتہ میں صدای خبر مونگا کو اول تکی وہ سپورے چی کم دے نو دا اف سی آر خبر دا یقینن چی یو دا سے خبر دا چی سڑی چرت پا انٹرنیشنل فورم باندے ڈیپینڈ کو لے نشی
دا ذکر دا لدی وڑان دی جمعیت علماء اسلام فی پاکستان پیپلز پارٹی او عوامی نیشنل گوند هم دو قبائلی سیمو پا مسلو باندی ٹول گوندی زی غنڈی رابل لی دی سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
اردن کوم د قبایلی سیمو په دې موضوع کې پاتې کیږو د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د فاټا یو شمیر اوسیدونکو د یوې غونډې پر مهال د هغه بل ملاتړ کړی چې د فاټا د پارلماني استازو لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع شوی دی دغو قبایلیانو غوښتنه کوله چې فاټا دې د خیبر پختونخوا صوبې برخه وګرځول شي نور تفصیل سلام محسود ده
د سلورم پورس د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د سویلی پښتونخوا سره لګیدلی سیمو قبایلیانو مطبوعاتي غونډه کې پریکړه وکړه چې په قومي اسمبلی کې قبایلی نمائندګانو د قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو کوم آئینی بل داخل کړی دی دوی ټول د دغې بل د حمایت اعلان کوي په مطبوعاتي غونډه کې شامل ځنې قبایلیون په دغه موقع مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا غدل
ایمنم امیر محمد ہے مسجد یم میجا ڈیمانڈ دادا ہے چکیم پ قومی اسمبلی شے میجا پارلیمنٹیرین چکیم بل پیش کڑائی دے میجا دیکھ پ حق شے چ میجا کا بائلی علاقے چکیم میجا بے قانونا بے عین وقت رو ود اگنا رو وزی دے خیبر پختونخوا ہے سات میجا فاٹا جڑا کو
لگ زدا بیٹھنا ہے اور زڑ مدا غواڑی چ دا کالا قانون چکم دا دا مڑنا ہٹاو کی ہمڑا دا فاٹا سیم چکم دا دا خیبر پختونخوا تو
ایمانم عبداللہ ننگیال بیٹن ہے مجا ٹول ولس واڑو چ مردی پشتن خواش زمسو او مجا ایف سی آر یو تور قانون گنو دا غیر انسانی غیر اسلامی او غیر اخلاقی قانون گنو
خواز وزیر جنوبی وزیرستان میں تعلق دا ہے میز غنڈ قبیل دا غوڑی چ میز دا دے کے پی کے سرا زمشی
دا محمد نور وزیر ایڈوکیٹ خبر کوم میز دے پشتانی دے وحدت خبر کی چ پشتون یوشی دا میز پسینے کے چ کیم خانزار شختای دے دغ استل غوڑی بیا کا غم بھی پشاری کا وتے روی کا خوشی بھی پشاری کا وتے روی
منوم خان والے دے سابقہ ایڈوکیٹ جرنل دلن چورا کا سار رغلی وی دا قبائلی عوام مشیرون سٹوڈنٹون جرنلسٹ مختلف پیشے ملگری مدد دا گاڈین ہو
دا ملگری ہن پدا متفق تھی دا غوڑی چے قبائلی علاقہ دا پختون خواش زم
منوم سردار جمال الدین دلن چے کیم پریس کانفرنس ہو سے پدا شے دے شمالی او دے جنوبی دا رازیندہ لکی مروت جنڈولا دا ٹول ایف آر دا ٹول سارا پر شامل وی اور ڈر کامیاب بورڈر مواصر ڈر مزدور پریس کانفرنس ہو دغه غټه مطالبه دا وا چې پټا دا په کې پیکیش زمشي
د مطبوعاتي غونډې نه د ورسته کابلیانو لاند شنتا لاریون وک او غشتنه ای وکړه چې هغه قوتونه او کسون د نور قرار کښېنی چې څوک د دغه بل مخالفت کوي او کابلیون یو ځل بیا د یو شتمې پړې نه د اولسمې پړې د کانی دور تا ور تمبوي سیلاب ماسود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د خبرونه په دې برخه کې ورزو مومند او قبایلی سمیتا د مومندو د انبار تحصیل اوسیدونکو او پولیټیکل انتظامی ترمنځ د دغه سیمې د تعلیم صحت او نور ستونزو د هواری لپاره یو جرګه وشوه پر دې مهال د سیمې ولس پر حکومت غږ وکړ چې په یاد سیمه کې په سکولونو کې استادان او په روغتونونو کې ډاکټران خپل دنده نه ترسره کوي په دې نور حال د خبریال شانواز ترکسینا
د محمد جنسی امبار تحصیل چې ولسی د تعلیمي ادارو او د صحت مرکزونو د نشوالي له وجې ګیلې کوي او وایي چې په تیرو خرابو حالاتو کې د دغه سیمې ولس د ترهګرۍ مقابله په قامي توګه کړې وه او د حکومتي اپریشن نه وړاندې سیمه له ورانکارو پاکه کړې وه، خو حکومت ورسره هیڅ یو رقم مرستې نه دی کړې.
سرور ملک تحصیل امبار نه اخلي مې کوتا ترپ نوم دی. موږ په تحصیل امبار کې څلور هسپتالونه دي. په یو هسپتال باندې څلور کروڑ روپۍ خرچه راغلې ده او په هغې کې ول ډاکټران نشته. د حکومت خرچه موږ په موږ ته هېڅ پیدا نشته.
او په تیرو وختونو کې هم د دې سیمو اوسیدونکي یو ځوان حافظ رشید احمد د پارلمان سینیټر پاتې شوی او د هغه پلار مولانا غلام صادق د قومي اسمبلی غړی پاتې شوی. حافظ رشید احمد وایي چې هغه په خپل وخت کې څو منصوبې شروع کړې وې چې وروسته بیا حکومتي غړي سرته ونه رسولې.
د موسی کاله های سکول دی زما د سینیټر دوران او دغه وخت کې هغه منظور کړو. زموږ په موجودګۍ کې بلډینګ تیار شوی دی. د بادامرغه استادان ورل نه راځي. دغه رنګ د حد کور سکول چې هغه میډل شو هغه هم دغه رنګ لا فعال نه دی. دہشتگردی خبر ادا دہشتگردی دل تراغل ودی کی اس شک نشتہ دے خو زمنگ ملکانانو او زمنگ نوجوانانو زمنگ ظلمو د انبار پکال کی دننه دننه یا یونیم کال کی دننه دننه اغه ډیر زر اغستونځي ختم شول.
د انبار د سیم وسیدون کی نه یوازې تعلیم صحت اوبو او دا شان نور مشکلات لري، بلکې لټول لوی ستونځي د سرکونو د نشوالی هم ده.
ملک محمد صادق نوم می دی او د انبار د بټ مینی وسیدون کی ما چې سرکم من ته ضرورت دی، د اسکول من ته ضرورت دی، د اسپیټال من ته ضرورت ته تزمنګ علاقه غربت سره شامل لا خواز دی خپل مشران او افسران تکو چې موږ ته دا ضرورتونه پوره کړي او د کونډي او د رنډي اخ موږ تخپل خپل وطن کې او خپل خاورې کې ملاوي شي.
د لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر نامې او پختل چې کوم موجوده سکولونو کې استادان او پروختونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي، نو په ځدی حکومتي چارواکي کوم رقم عملیات ولې نه کوي؟
کم سټاف چې دی یا کم استادان چې دی اغه هم د دې خوري خلک دی، باید چې دی هم پاغه کې خپل کردار ادا کړي او د خلکونه دا غوښتنه وکړي چې تاسو ولې زمونږ د خوره د بچو ته یا زمونږ د خلکو د ستونزو ته نه ګورئ او خپل ډیوټي خپل فرایز نه سرته رسوئ. دې باندې به بالکل اکشن اخیستلی کیږي. کم خلک چې دا هغه یو عادت جوړ کړی دی چې په کله به راځي او کله به نه راځي دا به بالکل نه.
ولس وایي چې ډېره موده وړاندې به حکومت دغه خلکو ته ویل چې هغوی د حکومتي رټ تسلیم کړي، ولې چې کله هغوی حکومتي عملداري ومنله نو اوس ورسره مرسته نه کوي چې له وجې ماشومان بې تعلیمه، مریضان بې علاجه او سیمه پسمان د پاتې شوی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د جمهوریت خبرونه ارونه تاسو د پاره زموږ همکار پامیر ساحل برابرې. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا په بنو کې میشته عیسائی مذهب پیروکاران وای چې د پولیسو یو مشر افسر ورته ویلي چې د عبادت پر وخت د خپل ساتنه په خپله وکړي او که داسې نشي کولی نو کلیسا یا عبادت ځای به یې ور وتړي. د عیسائی مذهب دغه پیروکاران وایي چې د دوی ساتنه د حکومت ذمواري ده او هر څوک چې مذهبي انتشار ته لمن وهي حکومت باید د هغوی پر ضد ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د عمر درازنه.
زلا بنو کې میشته عیسائی اقلیت وایي د بنو پولیسو حکم ورکړی چې د خپل عبادت خانه چرچ کې د عبادت پر مهال سیکیورټي یا تحفظ ځان لا پخپلا بندوبست وکړی، کنی ورنه به چرچ سیل کړي. د عیسائی ټولنې یو غړی نئی مشال ریډیو ته وویل
قاضي صاحب ورته وویل چې میشته سیکیورټي څخه بندوبست وکړي، کنه د ډي اس پی ته وایي چې تاسو خپل کسان وګرځئ. کیمرې دي څو چې چار کیمرې ولګایي، میز چار بجای آٹھ کیمرے اتنا لگا وہ لے دی اخل بارہ تیرہ کسوں میں درے سیکورٹی دے پرا درے ایک نہ بعد میں تب تک آئی چیز تا سوال چرچ میں مجھ سل کائی.
ظفر اقبال وائی ہر چاہتا دخپل مذہب پورا آزادی حاصل ادا او که تحفظ نشی ورکوله نو د چرچ سیل کولو یا بندولو دی ورته نه وای
چې د سپورټی مشته نشی روکوای داس په چارو کو
خدا خبر دا نہ کچھ میز دینا چرچ بندا گی چرچ بندا والا ہر ہر سڑیتا دے خپل مذہب آزادی اشتادا
وسیم ایاز چڈائسیز آف پشاور چرچ آف پاکستان لاڑخا بنو چرچ کے دا یو نیم کال نا پادری خدمات تر سرا کوی وای دا چرچ بندولو خبر مذهبی انتشار خوروی او دولت دا یاد ڈی ایس پی پر خلاف گام واخلی
دا خبر مکو چی سب چرچ سی زپی ہڑ کی گم دے پاسی دا ماس دے پتر نیسو کلماتی تو آخر دیزے نا لاڑش
پا دیاڑا موچکلا دا بنو پولیس و مشر دفتر پا نمبر تماس ونی و نو دا نو موڑی سرا پا خبرو کولو که بریالی نشو بنو که موجود ایسایی طولن وای دوی با پا هر صورت تحفظ غواڑی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو پرونے پر منزنے او سپو شپک سویویش پلندو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا دری سوش پیتا پنزل لزرا او سوش پیتا او دا انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندے صفا اوری دلیشن
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ په بلوچستان اسمبلی کې د نه پورز د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری د ملګرو غړو په ملاتړ تحریکی التوا وړاندې کړ چې پکې یې د آزاد کشمیر حکومت د هغې پرېکړې په سختو ټکو کې غندنه وکړه چې د دوی په خبره هلته د شاوخوا شپږ سوه پښتنو کاروبارونه تړل شوي د نصر الله زیری سره زموږ همکار خدای نور ناصر هم په دغه موضوع خبرې کړي نو نوموړی وایي
نن دا زمور د دې صوبې د پښتون بلوز د ایلتی اسمبلی په اجلاس کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ممبرانو دغه په نمائندګۍ ما یو تحریک التوا پیش کړ چې په هغه کې موږ د وفاقي حکومت سره غوښتنه کړې ده چې هغه کشمیر کې چې کوم پښتانه آباد دي له تیرو اویا کالو راهیسې اتیا کالو راهیسې چې نن دا کشمیر آزاد دی چې دوی آزاد کشمیر ورته وایي په اصل کې دا آزاد کشمیر پښتنو آزاد کړی دی نن پرون چې د کشمیر آزادوي د مجاهد وو نن د کشمیر شاه د میرپور سرباسي ډوډیال سره پښتانه باسي پښپړ سو د قانون یې سیل کړی دي
تاسو د معلومات مطابق ولې سیل کړی دي ولې باسي
خبره دا ده چې دوی وایي پښتون دهشتګر دی نه غلطه خبره ده پښتون د دې ملک شاری دی د پښتنو په دې پاکستان کې یو لک پنځه پنځو زره مربع کیلومتر مځکه ده لہذا زه د پاکستان د شهری په حیثیت پاکستان آئین داغ سو مادے د انسانی حقوق کی دا پاکستان دا آئین مادے ما ته اجازت رکھی چې هر پښتون په لاهور کې په کراچی کې په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار د ژوند د شاری حقوقو مکمل حق لرو
په پنجاب کې او سندھ کې په کراچی کې الته هم پښتانه د دې نیشنل ایکشن پلان تر راتګ وروسته ځو نیول کیږي د پولیسو لخوا په هغه باندې به تاسو سوای
ګور بار بار زموږ د ګوند مشرانو مطالبه کړې ده چې ما در ټول چې د دې ملک باشنده یم تر وخت پوری دا ملک ستا پښتون په د دې ملک په هر شار کې د کاروبار د ژوند د شاري ژوند تیرولو حق لري لکه څنګه چې په کوټه شار کې هر انسان حق لري دلته پنجابۍ موسی هندستاني مهاجر موسی کشمیریان موسی زم دا حق لرم چې په پنجاب کې په لاهور کې په کراچی کې په فیصل آباد کې په کشمیر کې کاروبار وکم دا د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده چې پښتانه دوی زکلوي جیلو ته اچي او تنگي د شناخت کارت په نامه باندې
نصر الله زیره صاحب اخیری پښتنه مې دا وغه دا چې په خپل تاسو خو په پنجاب کې په سندھ کې په کشمیر کې د هغه پر ضد باندې قرار دیدو او تحریک التوا وړاندې کړي خو خپل په بلوچستان کې په کوټه کې په نورو سیمو کې د پولیسو لخوا د ملیشا سرتیرو لخوا هغه کسان چې د هغه پګړی پر سر وي په د تشک په سترګ قتل کیږي تاسو حکومت په دې پر ضد باندې دلته
سره موږ دلته چې وفاقي حکومت کمی ادارې دی اف سی د وفاقي حکومت لاندې یو اداره ده موږ هغه ته ویل دي چې وروره کم سړی شکمنی چار څوک دی چې هغه په یو دغه خلاف اف آی آر سوی دی هغه په یو بد کې ملوث دی هغه کولی سي چار څوک هغه ونیسي لیکن یو پښتون یو غریب سړی یو د ژیری والا یو هغه سړی چې پګړی تړلی وي ته هغه تنگه دا ناروا ده موږ به دا رکاوو
د سحر د نه بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پښتونخوا کې په نیمه بجې کېدونکې دی کابل کې پنځه دی او د پراګ په سټوډیو کې دوه نیمه بجې پامیر ساحل د خبرونو د لنډیز سره
پاکستان وایي د اټومي توانایي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی دی. البته د دغې ټولګوندیزې غونډې د نیټې اعلان یې نه دی کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال او د بی پیلوټا د اوبخې د بی پولي ډاکټرانو له سازمانه په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخنه غوښته ده. د اکتوبر پر دریمه په کندوز کې د بی سرحد ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو په بمباری کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. یوې برطانوي نا حکومتي ادارې په خپل لنډ رپورټ کې نن داوا وکړه چې تیر کال په اوکراین کې پریوتې ملایشیایي مسافروړونکې الوتکه د روسیې بوک توغندي وشتلې وه. د تیر کال د جولای پر 18 په دې پیښه کې په الوتکه کې سپاره ټول 298 کسان وژل شوي ول. د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ ویلي په شام کې د روسیې په پوځي فعالیت کې اندېښمنونکی زیاتوالی راغلی دی. نوموړي دا خبره نن تر هغې یوه ورځ وروسته وکړه چې روسیې په شام کې خپل هوایي کمپین په ډراماټیک ډول پراخه کړ. د نوبل کمیټې نن بیلاروسی خبریالې او لیکوالې سویتلانا الکسیویچ ته د روان کال د ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ. سویتلانا الکسیویچ د پخواني شوروي اتحاد پوځ له سلګونو سرتیرو سره د مرکو پر اساس د افغانستان جګړې په اړه هم یو کتاب لیکلی و. ایران وایي راتلونکي اونۍ د فرانکفورت له کتابي میلې پریکون یا بایکاټ کوي ځکه چې منتظمینو لیکوال سلمان رشدي د میلمه ویناوال په توګه وربللی دی. د ایران فرهنګ یا کلچر وزارت نن پر خپله وبپاڼه وویل په اسلامي نړۍ کې له رشدي کرکه کیږي ځکه چې د اسلام د سپکاوي کتابونه یې لیکلي دي.
خبرونه مو تاسو د پامیر ساحل نه اوریدل او د پاکستان خبرو شو د زینو ورځپاڼو اداري اوس ته سراج ظهیر نه اورو.
نن د پیښور نه خبریدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداري کلی کې افغانستان کې د امریکای لوړپوړي کمانډر په بلواسطه توګه منلې ده چې د پاکستان پوز د ښه او بدو ترهګرو ترمنځ فرق نه کوي. جنرال جان کیمبل دا هم ویلي دي چې پاکستان په خپلو سرحدي سیمو کې د فعال ترهګرو پر ضد جارحانه ګامونه اغستې دي او په دې موقع دا هم منلې ده چې د افغانستان په شان پاکستان ته هم د ترهګرو او توندلارو لخوا سخت زیان رسیدلې دي. او دې لړکی اوس د پیښور په بډه بیر سیمه کې د فضایي ځواکونو په اړه د شوي حمله یادونه هم کړې. د ادارې په وینا چې افغانستان کې د امریکای د لوړپوړي کمانډر لوري دا منل چې پاکستان پرته له کوم امتیاز څخه د ترهګرو پر ضد ګامونه اخلي زیات مهم ځکه دي ځکه چې په تیرو وختونو کې پخپله امریکا پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد د نورو ګامونو اغستو غوښتنه کړې. نو که وکتل شي نو پاکستان دا وخت په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن پیل کړی دی او د هغه اپریشن لکه امنیتی صورتحال کې تر ډیره حد خواله هم راغله او اولس د سکون سا اغستې ده. خو چونکه د پاکستان او افغانستان حالات نیغ په نیغه په یو بل اثر لري نو ځکه د هیواد دننه امنیتی وضع کې د خواله د تسلسل برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د پاک افغان پولې په غوره طریقې سره سار وکړي شي او دغلته دورانکارو په تګ راتګ لک نظر وساتلې شي. اداریا اخیری کلی کې پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې د امنیتی صورتحال د ښه کېدو تر ټولو غوره او مناسب لار د دوانو هیوادونو له لوري په حقيقي مانو کې تر هغه خپل ګډ دښمن ګڼل او د تر هغه پر ضد په خپلو کې په خلوص سره یو بل لاسونه ورکول دي. د تر هغه د مخنیوي لپاره دوانو هیوادونو لپاره دي چې یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي او خپل منځي مرستې سیوا کړي. نو هله به ممکن شي چې لدی منطقې تر هغه ختم شي او دوانو هیوادونو کې امن راشي. بل پلو جنگ رس پانه خپل ادارې کې په تعلیمي صورتحال لیک کړي او وایي چې سرکاری تعلیمی ادارې ملک کې د غریبو خلکو د پاره د تعلیم خو او اسانه ذریعہ ده. خو افسوس چې د تیری اوګدی مدیر هسه دا ذریعہ د حکومت د توجه نه وته ده او د دې حالت ورس پورس خرابيږي او د استادانو په ګډون دا سرکاری تعلیمی ادارې د نورو بنیادی ضرورتونو نه محروم دي. ادارې مخکلي کې چې د ویشمیرې تر مخه ټول ملک کې 200,000 اسکولونو کې د ماشومانو د پاره د سکول پاکي اوبه نشته او د دې کې تر ټولو خراب حالات سین کې دي چرته چې یو زرا وسوا یو اویا ادارې د پاکو اوبو انتظام نه لري. دا راز بیا پنجاب خیبر پختونخوا او بلوچستان دي. د دې سره سره د استادانو د کمی تش پنوم استادان د چت نشټواله او د غرنګ نور شکایتونه هم عام دي.
دي.
اداریا اخیره کې لیکي چې مالدار خلکو بیا هم خپل بچی پرایویټ ادارو ته لیږي، خو غریب با څه کوي؟ باید چې حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي، ځکه چې د ملک لویه برخه په سرکاري اسکولونو کې سبق وایي. نو دا راز دا ماشومان د ملک د راتلونکي دپاره ډېر اهمیت لري او حکومت له دا خلک له پامه وستل نه دي پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز لیکي چې د مینا په پیښه کې د پاکستانی حاجیانو د وجنې او لا درک کېدو نه پس اوس په پاکستان کې د سعودي عربستان په اړه د ولس رائے منفی شوې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي چې په کندوز کې د هغه امریکایي بمبارۍ په اړه د ناټو مشر جنرل جان کیمبل ویلي چې دا یو غلطي وه، په کومه کې چې 22 کسان وژل شوي ول. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي له یوې وړې دمې نه پس امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز لیکي چې تر ډیرو کلونو پورې سعودي عربستان په پاکستان کې د یو داسې مقدس هیواد په توګه پیژندل کېدو چې د هرې پښتنې او نیوکې نه مبرا و، خو تیره میاشت رامنځته شوې د مینا پیښې د دغه هیواد هغه حیثیت داغدار کړو کوم چې مخکې و. په دغه پیښه کې یو شمیر پاکستانیان ووژل شول او یو شمیر کورنۍ اوس هم د خپلو لادرکو شو خپلوانو په لټه کې سرګردان او ناخبره دي، چې د هغوی د کورنۍ هغه غړي چې حج له تللي وو چرته او په کوم حال کې دي. د ورځپاڼې په خبره د دغه صورتحال له امله په پاکستاني ولس کې غوسه راپارېدلې او ځکه د دغه هیواد حکومت شخصي ټلویزیون چینلونو ته خبرداری ورکړی دی چې داسې بحثونو او مذاکرونو دې ډډه کوي چې پکې په سعودي عربستان نیوکې کېږي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې سعودي عربستان تر کلونو پورې په پوځي او ولسي توګه د پاکستان سره مرستې کړې دي او ډېر زوړ ملګری هیواد دی، خو د موجوده وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سره په ذاتي توګه هم ډېرې کلکې اړیکې دي او هغه ځکه چې کله پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف د هغه د منتخب حکومت پر ضد پوځي کودتا وکړه او ښاغلی شریف ونیول شو، نو بیا هغه سعودي عرب ته جلاوطن شوی و. ورځپاڼه د یوې پاکستانی ورځپاڼې هغه خبره نقل کوي چې پکې ویل شوی و چې په ځای د دې چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب حکومت نه جواب طلبي کړی وي، نو د دغو حاجیانو او د هغوی کورنۍ سره ډېره د بې انتها سنګدلۍ مظاهره کوي. د تیرې نهې په ورځ د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د لاهور یو عدالت نه غوښتنه کړې ده چې هغه یو کس چې عارف ادریس نومیږي دې منع کړل شي چې د مینا د پیښې په اړه مقدمه درج نه کړي. عارف ادریس وایي چې حکومت د ولس نه ډېر حقیقت پټ کړی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي چې تیره اونۍ په کندوز کې په یو روغتون هوایي برید د هغه 14 کلن ویرونکي جنگ یاد تازه کړو چې د دغه هیواد ولس یې ځپلی دی. د ورځپاڼې په خبره دغه روغتون چې د بې پولي ډاکټرانو غوندې یوې غیر متنازع غیر دولتي ادارې چلولو ویلي دي چې دا هوایي برید د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. امریکا ژمنه کړې چې د دې پیښې پلټنې به ډېر ژر پیل کړي، خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرل جان کیمبل ویلي دي چې دا برید د غلطۍ نه شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
رودن ګوستا سپانو سیوی نړیواله موضوع تر اگرم د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کندوز کې پر یو روختون د امریکایي الوتکو د برید په مسله خبرې کړي او بخنه غوښته ده. نوموړي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې براتلونکي کې به د اړول پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخه هڅې زیاتې کړي. دا خبرې اوباما له اشرف غنی سره د ټلیفون له لارې کړې او په ورته وخت کې یې ژمنتیا ښودلې چې له افغان حکومت سره به د واشنگټن همکاري ادامه پیدا کړي. نور تفصیل د احمد شبر په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بې پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپین مانی ویان جاش ارنست تیره ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیښې رامنځته نه شي. باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د له حکومت سره بل نږدې همکاري کوي. د سپین مانی ویان جاش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تیره ورځ د بې پولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانیلی ته هم زنګ ووهه او خپل خواخوږي یې څرګنده کړه. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یو روختون د شبي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د پیپلی ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبې په ورځ وویل د بشري حقونو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روغتون د شوي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناټو او افغان ځواکونو له لورې پر تحقیقاتو باور نشي کولی. موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بیپولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته، خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ اویا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعاله کړی. کمیسیون شته، نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباري کې 22 تنه ووژل شول.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی ریډیو
یې جواب درکوي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په یو بل راپور تر راغوم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ایشیایی بینک چارواکو سره ملاقات کړی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل محمد عمران راکړي.
13 ورځ اسلام آباد کی خبری غونډه ته د وینا پر مهال د ایشین انفراستراکچر انویسټمنټ بینک صدر جین لی کوین او د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار د دې خبرې پخلی وکړو چې دغه بینک به د پاکستان دننه د دیامیر باشا ډیم په شمول یو شمیر منصوبو لپاره مرستې کوي. په دې اړه چې کله موږ د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی نو پوښتل، نو هغه وویل چې که ایشین انفراستراکچر انویسټمنټ بینک دلته په منصوبو کې مالی مرستې کوي نو باید د دې سارنه هم وشي. دا په وینا چې دا هم قتل ضروری دي چې د دې ګټه به لری پرتو سیمو ته رسي او کنه.
دا انفراستراکچر ډیولپمنټ چې دی نو دې کې پاکار دادا چې د پاکستان کم هغه علاقې دي چې کم رسو پاتې کېږي د بجلی د کمت په وجه باندې، نو آیا هغه علاقو ته بجلی رسي او کنه؟ بل دا انډستری ته څومره د هغې ریشو ده او نان کمرشل نان انډسټریل چې کم یوزر دی هغه ته څومره ریشو ده؟ دا ټول سیزونه مخې ته خودل پکار دي. د هغې نه پس په دې باندې خبره کېدی شي دا لون چې دی نو هغه د هغې چې کم دغه دی اماؤنټ دی هغه څومره دی او کم کم پروجیکٹ لپاره څومره دی او فیزیبیلیټی څه ده؟
د اقتصادي چارو یو بل کارپور ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان ته د بهر سرمایه کارانو راوستل د دې هیواد ضرورت دی، ځکه چې د ترهګرۍ له کبله دغه خلک دلته د راتګ نه یریږي او د چینی کمپنیانو راتګ به د پاکستان په معاشي او اقتصادي حالاتو مثبت اغیز پرې باسي.
زما په خیال سره دا خو یو ډیر ښه خبره ده او کوم زمونږ چې اوس موجوده حالات دي داغی باندې ډیر ښه اثر پریوزي، ځکه چې د انویسټمنټ سرمایه کاری ډیر زیات ضرورت دی او کو پرس کا دغه بینک انویسټمنټ وکړي او خاص کر به انویسټمنټ داغی فوکس وي داغی په انفراسټرکچر کې وکړي او یا په انرژي سیکټر کې وکړي او د دې ډیر زیات ښه ریسپانس اکانومی ته راځي او زمونږ کوم معاشي کیانې چې دي
د یادونې وړ ده چې دیا میر باشا ډیم د بنیاد تیګه د تیر حکومت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په 13 اکتوبر کال 2011 کې کیښودی و. کم نه چې به 4500 میگاواټ بجلی پیدا کولی شي، خو په دغه منصوبه لا تر دې دمه کار نه دی شروع شوی. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
د تاریخ پانا
د
کنداره د پښتونخوا صوبې زور نوم بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیاں کے با دا دے ونٹر کیپٹل چیو نا پہ خور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پورس پ پاو کم درے او د هر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے
تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو پام یو بل موضوع تر راغورم د پاکستان حکومت د جینکو د ابتدایي زده کړو لپاره د یونیسکو په مرسته یو پروګرام شروع کړی چې مقصد یې هغه لري پرتو سیمو ته رسیدل دي چېرته چې مخکې رسیدل ممکن نه وو. د دې پروګرام نوم تعلیم د جینکو حق پروګرام دی. پاکستان حکومت وایي چې په کال 2013 پورې به د پاکستان هر ماشوم سکول پورې رسایي ترلاسه کړي. د دې پاړه نور اورو زموږ د همکارې رابعه اکرم خان دا راپور.
پاکستان کې جنکو د معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمی ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 5 ملیون ډالرو یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام آغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره دا ده چې دا د ملالا فنډ ټرست لاندې شروع شوی دی او د پاکستان حکومت ورته فنډ ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک 12 مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي چېرته چې رسیدل مشکل دي. په دې پروګرام کې به مومند ایجنسی د بلوچستان، جعفر آباد او نصیر آباد، د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع، د گلگت بلتستان هنسا، د اسلام آباد ترنور او نیرول، د سند صوبې ترپارکر، د پنجاب مظفرګڑھ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نیلم ویلی او هټیا شامل دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نماینده او ډایریکټر جنرل وبیک جنسن اوویل چې د دې پروګرام بنیادي مقصد دا دی چې د لرې پرتو او پسوانده سیمو زیاتې نه زیاتې جینکې په پرایمري سکولونو کې داخلي کړې شي. د دې په وینا چې د علاقې مونږ څخه منتخب کړي ځکه د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي. دا وایي دا وړم ویزر دی چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي. دا یو نوی سیز دی. موږ ته فخر دی او موږ خوشحاله یو چې موږ به نوې طریقې او نوې حکمت عملي په ذریعه کوشش کوو چې د پسمانده علاقو او جنکو ته ورسو. دا علاقې د ډېرې مودې راسې پاتې شوي دي او موږ دا ښودل غواړو چې په دغه لرې پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته، خو د دې باوجود داغی لپاره کار کې دی شي. د پاکستان د تعلیم وفاقی وزیر مملکت بلی اور رحمان په دې محل اویل
وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ان قریب
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوي پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. دې کې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډېر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د سلور واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی و. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي راحیله حامد خان دورانی په دې موقع مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوشونه پکار دي بلکې ورله فنډونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې موږ د خنډونو مخنیوي لپاره کوشونه کوو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به موږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نشي. د پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جنکو په شمول هر یو ماشوم ته به سکول پورې رسایي ممکن شي.
مدرسې په اوسني عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا دمن دلار شي
رسی خود دا سی پکار دی چی اغیی که دا مذہبی تعلیم نا علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریسی
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال لريو ته وګی په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنو غړو د یوې احتجاجي ناستې له لارې د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په صوبایي سملې کې د تیرو دوو کالونو په ماشوموالي کې د ودونو د مخنیوي کمبل پروت دی هغه دې زر تر دره په هغه دې قانون سازی وکړل شي. د پېښور نه شبیر احمد جان په دې اړه دا راپور را لېږلی.
دا خیبر پختونخوا مدني ټولنو په صوبایي حکومت باندې ټکونه وکړل او ویل چې تیر دوه کالو راسې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ماشومانو د ودونو د مخنیوي لپاره چې کوم بل پروت دی په هغه باندې هیڅ کاروي لا نه ده شوې. دوی د حکومت نه د غوښتنه وکړه چې دغه بل دې منظور کړي او قانون دې ترې جوړ کړي. دغه احتجاجي ناسته کې برخه اخیستونکي د مدني ټولنې یو غړی طاهره کلیم مشال لیډو ته وایي دغه احتجاجی ناستے تابعہ کون کی قمر ندیم چې د غیر سرکاری تنظیم بلو وینز مشر دی وای چې د متحده قانونو تازه رپورٹ تر مخه پټول پاکستان کې 20% ودونه داسري چې هغه په ماشوموالی کې کیږي او د غرنګ په خبر پښتونخوا کې داش میرا د دې نه هم سیوا ده. نو باید حکومت د قانون د لارې د دې مخنیوي وکړي.
ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان رپورٹ مطابق د خیبر پختونخوا په بعضو ڈسٹرکٹو کې د ماشوموالی د واده شرح چې کوم دی نو هغه 74% دی. دا یو ډیر ہائی چې کوم دی ریشو دا او ډیر تشویشناک دی.
هم په دغه احتجاجي ناسته کې برخه اخیستونکي د خیبر پختونخوا د خواجه سرا او مشره فرزانه وایي چې کوم عمر د ماشومانو او په خصوصي توګه د جنکو د لوبو او د سبقونو وي نو په دغه عمر کې ودونه ډیر زیاتې دي او باید خلک د دې نه ډډه وکړي.
16 سال 15 سال جنې چې کوم وعده کېږي دا ډېر ظلم دی. حکومت دې د دې په باره کې قانون جوړ کړي. موږ زه خپل خواجه سرای مجلس چې کوم عمر جنې ګورم دا هغه وعده کېږي یا کوم عمر جنې سره زیاتې کېږي په زور باندې وعده یا د څه هغه نو هغه ته زما سره په دې باندې ډېر خپه شي چې لا هغه خپل هوش نه سنبال کړي هغه لا تعلیم نه پوره کړي هغه لا دا لوب او هغه ګډاګي هغه نه نه هېر شوي نو د سینې ټول په کار دا ډېر زیاتې دي.
د پامل دا چې دغه احتجاج کوونکي مدني ټولنې غړي وایي چې د پاکستان آئین تر مخه چې کوم کس د 13 کمی هغه ماشوم ګڼل کیږي او باید د واده لپاره هم د 14 پزه د جنې او د هلک عمر 13 کال کې خو دي شي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
مشال ریډیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورجو خوسته. تیر ورځ ناوخته د خوست سیاسي او پودي چارواکو د یاد ولایت د جیل د امنیتی تدابیرو او د بندیانو د روغتیایي حالت څخه کتنه وکړه. د خوست جیل کې د چارواکو ته بندیانو وویل چې دوی په محبس کې د پام وړ ستونزې نه لري او د محبس مسؤلین یې غوښتلو ته رسیدګي کوي. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
پر کندوز د وسوالو طالبانو تر برید او د یاد ولایت د محبس له ماتولو او د سلګونو بندیانو له خوشی کولو وروسته د افغان حکومت چارواکو د محبسونو ساتنی او د امنیتی تدابیرو ښه کولو ته پام ډیر کړی دی. پرون د چهارشنبه ورځې ناوخته مازدیګر په همدې موخه د خوست ملکي او پوځي چارواکو د محبس له امنیتی تدابیرو او د بندیانو د عیاشۍ البسۍ لکه جامو بسترو روجاییو چپرکټونو د کوټو نظافت همدارنګه د بندیانو د نورو قانوني حقوقو د ورکولو له څرنګوالي کتنه وکړه. په دې کتنه کې که څه هم بندیانو د محبس د وضعیت چارواکو ته رضایت په ډاګه کړ خو تر څنګ یې ځینې وړې ستونزې او غوښتنې یادې کړې چې ځایي مسؤلینو ورسره په نږدې وخت کې د حلولو ژمنې وکړې. خوست والي حکم خان حبیبي د دې کتنې موخې مشال راډیو ته داسې بیان کړې.
اساسي هدف د دغې لیدنې نه دا و چې موږ په لومړۍ برخه کې خپله د محبوسینو د وضعیت نه د عیاشۍ نه د البسۍ نه د هغوی د صحت نه او د ټولو هغه حقونو نه چې هغه د افغانستان نافذه قوانینو دوی ته ورکړي دي د هغوی نه ځان خبر کړو د دوی نه واورو محبوسین نو واوري دلیل الحمد دغه برخه کې کوم جدي ستونزه موجوده نه و. دوهمه موضوع خپل د محبست امنیتی پوخخ او امنیتی بهبود مسله و چې دغه برخه کې هم تر ډیره حد تدابیر نیول سوي دي. لله الحمد کومه داسې ستونزه نه تر سره کیږي.
خو امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم ویل چې محبست دله پوخونه توجه کړي او د امنیت په برخه کې ستونزې نه لري.
موږ مخکې هم ما بس تا څومره چې موږ په وظایف پر ارتباط لري توجه کړی دا ما بس چون د پلیسو مربوط دی موږ ان شاء الله تعالی هیڅ نو کوم مشکل نه لرو ځکه چې نن ولی صاحب د ټول د مابوسینو وضعیت هم ولیدو امنیتی تدابیر هم ولیدل کومه خاصه ستونزه نشته ان شاء الله تعالی ټول ته اطمینان ورکو چې ټول کارونه به د قانون مطابق مخته ځي.
د محبس یو تنبندي په خپلو خبرې کې ویل چې دوی د یادونې وړ ستونزې نه لري. سیاسي مسایلو ته به چارواکي رسیدګي کوي خو بندیانو باندې هم خپل هیواد د نور افغانانو په شان ګران دی او د ساتنې لپاره به هر ډول قربانی ورکړي.
هر نوع مشکل میګ په افغانستان کې چې لري هغه مسله که خارجي په شری نه دي که داخلي دي. مثال هغه د څه په وجود کې کار لري خو لکه د خوست په مبس کې هیڅ نوع مشکل نشته او نه میګ مشکل نه لري. میار وخت افغانونی د خپل خور نه باید پر صورت میخ خپل کلاکه دی پوه.
د خوست محبس عامر سمنوال عبدالرحمن صافی د مشال رادیو دې پښتنې په جواب کې چې د افغانستان په شمال کې امنیتی مسایلو ته پکاتو د خوست محبس د ساتنې په اړه اندېښنه لري او کنه. د په جواب کې ول واستوال کوخخ کوي چې محبسونو باندې بریدونه وکي او خپل ملګری ورڅخه آزاد کی. خودوی دا ډول احتمالي بریدونه ته لازم تدابیر لري.
د افغانستان دښمنان مابوسین ته متوجه شوي دا په دې اساس مانی چې هغه جنایتکاران چې د افغانستان دورانولو لپاره آماده کیږي او لګیږي چې افغانستان مکتب ولسوالي ولایت دوران کې نو هغه جنایتکاران په محبس کې پراته دي او طالبان غواړي چې دا جنایتکاران د محبس په یو طریقه ووځي ول چې بل لار نه لري. محکمه براد نور کی سانوالی براد نور کی یو لاره منده په د شدی من جرمن کی وکي انتظار وکي او ما بسین ته فرار لار مسایت
د چارواکو په وینا چې د خوست په محبس کې د ماحال سرور 202 تنه محبوسین یا قیدیان موجود دي چې لدی جملې څخه 300 او باندې محکمه حکم کړي او مطلق بندیان دي او پات 112 کسان توقیفي حالت کې قرار لري چې د سارانوالي حکم ته انتظار باسي. په بندیانو کې درې تنه مرمنې دي چې دیوی موضوع د کور څخه تیښته او دوه نور دي اختطاف یا سړی تختونه په جرم په بند کې دي.
د نجیب الله لوخیل راپور موریده چې د خوست په محبس کې هیڅ توند نشته. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس د پامیر ساحل نه د دې خبرونه د روستي خبرونو لنډی راوړو.
پاکستان وایي د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان د قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبرې غونډې پر مهال وکړه. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګونډیزې غونډې جوړولو اعلان کړی. البته ویلي دي چې د دغې غونډې نیټه به ژر اعلان کړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ل خپل افغان سیال او د بیپولي ډاکټرانو له سازمانه په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخښنه غوښته. د اکتوبر پر دریمه په کندوز کې د بې سرحد ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو په بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیايي کارکوونکي هم شامل ول. یوې برطانوي نه حکومتي ادارې په خپل لنډ رپورټ کې دعوه کړې چې تیر کال په اوکراین کې پریوتې ملاشیایي مسافرونکې الوتکه د روسیې بوک توغندي ویشتلې وه. د تیر کال د جولای پر 18 په دې پیښه کې په الوتکه کې سپاره ټول 298 کسان وژل شوي ول. د ناټو مشر ین ستولتنبرګ نن ویل په شام کې د روسیې په پوځي فعالیت کې اندېښمنونکی زیاتوالی راغلی دی. نوموړي دا خبره تر هغې یوه ورځ وروسته وکړه چې روسیې په شام کې خپل هوایي کمپین په ډراماتیک ډول پراخه کړ. د نوبل کمیټې نن بیلاروسی خبریالې او لیکوال سویتلانا الکسویچ ته د روان کال د ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ. سویتلانا الکسویچ د پخوانی شوروي اتحاد پوځ له سلګونو سرتیرو سره د مرکو پر اساس د افغانستان جګړې په اړه هم یو کتاب لیکلی دی. ایران وایي راتلونکي اونۍ د فرانکفورت له کتابي میلې پریکون یا بایکاټ کوي ځکه چې منتظمینو لیکوال سلمان رشدي د میلمه ویناوال په توګه وربللی دی. د ایران فرهنګ یا کلچر وزارت نن پر خپله وبپاڼه وویل په اسلامي نړۍ کې له رشدي کرکه کیږي ځکه چې د اسلام د سپکاوي کتابونه یې لیکلي دي.
اوریدونکو د مشال لیډیو د نن د نهه ساعته خپرونو د دې وروستۍ خبري غړی وختوم په دې ځای سرته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان په امیر ساحل او زموږ ټکنیکي همکار جانتن رامریستا اوس اجازه ترا کوي په دې سپوبتا سود امریکا غ ډیو ریډیو اوره خاط آباد او بریالي اوسئ.